السلام علیکم یک شنبه ده د زمری درویشتمه او د اگست 14 منیټه لاند خبرونه ز امید ظهیر مالیم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وای متحد ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ تیره شپه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا د 150 میلیون ډالر مرستې اعلان به د غذایي موادو د نامنۍ د لمنځه وړو د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. متحده ایالاتونو له افغانستان سره د دې مرستې خبر په داسې حال کې ورکړی چې د تیر کال اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د غذایي موادو خوندیوالي او اقتصادي ناورین د پراخېدو په حال کې د میلیونونو افغان ماشومان له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپلې مبارزې کړنلاره اعلان کړي. دا کړنلاره سلور دیرش مادي لري. پرون د مقاومت ملي جبهې په خپله رسمي ویب پاڼه خبره کړه. په دې کړنلاره کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبان تل له دې کلمو د خپل مخالفانو پر وړاندې کار اخلي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلاره کې راغلي سیاسي ټولنیزو قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کولو پرته د طالبانو پر ضد ټول مخالفینو یو ځای کول یې داعیه ده. د ملي قوم د ملي مقاومت جبهه داسې مهال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبا په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو لا تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلارې د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې وایان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته اتللې ده. په بیان کې راغلي د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې کڅام تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په دې یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د شیطانی آیتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په عمدي قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشي کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 24 کلن هادی ماتوار د دویمې درجه قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاک واسمی سارنوال جیسن شمیت ویلي چې د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله برید وشو او سخت ټپي شو. او د رومانیا یو زلمی لامبوزان د اروپا د 100 متره آزاد لامبو په سیالیو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ډیوید پوپوویچی پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې د لامبو په سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټو سره بریالی شو او د نارینه په کټګوري کې د 100 متره لامبو مخکینی ریکارډ مات کړ. د 19 کلن ځوان دا واټن په 6.4 اتیا ثانیو کې ووهه او د 2009 کال د لامبو د اتل برازیلی سزار سیلو ریکارډ مات کړ. پوپوویچی د اگست په 12 د دې سیالیو فاینل لوبتا لارا ومنده. سهار مو په خیر. اوړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه او معترضو سره د طالبانو تاوتریخواله غندله ده. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي.
ترګیراته وتړلې او دې بوتل لمه ته ټلیفون ته لاسرسي مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدل چې زه چیرې یم.
لپان شان بیرای سي د افغانستان په بیاله بیلو سیمو کې دراوتلو سیلابونو جزئیات
ډېر لس هوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او 15 ماشومان و.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسي په وګړو د ویزې بند کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خراغلاست. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو لدی عمل نیوکه کړې ده چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې لتاو دي خالي کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لاریون پر مهال هوایي ډزې وکړې او 3 خبریالانی د لنډ وخت لپاره ونیول. ریچارډ پینټ همدارز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو پر اساس خبریالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر شوزو د مظاهره پر مهال پیښ سول ځورونکي بللی دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار ډوډۍ او ازادي له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې لا افغان شوزو او انجونو د دوی ټول حقونه تروړلې دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایی ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوې ویډیوګانې کې د طالبانو وسلول د هوایی ډزو په حال کې لیدل کېږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې شاغلی بنت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولېیز مظاهرې پر وړاندې زیات ځواک کارولې دي. هغه لیکلي چې زور زیاتی بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادي راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د شوزو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي خو ویلي دي چې د شوزو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو خبریالانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالیستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د شوزو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 د کال د اگست پر 15مه جمهوري نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
هغه بیا د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې هغه راپور رد کړی دی چې د دوی له واکمنۍ د وروسته حالت په اړه یې خپور کړی و. په دې راپور کې چې د طالبانو پر واکمنۍ د یو کال د وختو په مناسبت د جمعې په ورځ خپور شو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د یوې تیارو راتلونکي خبرداری ورکړل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی دی. احمد تکل او د موضوع نور جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي سره واقعیت سره سر نه خوري، دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله دا چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې یو چا په خلو او د ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته مثبت پرمختګونه او بلل او ویل چې بشري حقوقونه په افغانستان او لویدیز کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته خو ټینګار وکړ چې جربه حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړې دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوال ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د درناوي د نجونو پر تعلیم د بندیز د لری کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلای دی. خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته د اسلامي شریعت پرانا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال او وخت وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغو جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له خوندزیو محرومي پاتې شوي.
زه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکې ډیر دغه به احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هیڅ دا فکر نه کوم چې نور د بیا زمشونځي هم خلاصي. کله چې امارت راغل دي زمشونځي هم دغه سی بند پاتې دي. تر اوسه پورې د خلاصې دوه کوم اقدام نه دي سوی. په کور کې د ستنې کار کوم مطالعه ته میس زړم نه کیږي چې نور مطالعه وکم ځکه مطالعه سم بخیر د زرو د سمات سوی دي. مطالعه ته مزړه نه کیږي او په کور کې هم دغه د ستنې کار کوم. نه دا من خو زنه درم چې نور دې زما شونځي خلاص شي ځکه تر اوسه پورې د شونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې سوي هغه عملي سوي نه دي تر اوسه پورې. نو شو مطالعه ته مې هم ځل نه کېږي او په دې اکله مې هم ډېر سوچونه وکړي چې زما شونځي به نن خلاص شي سبا به خلاص شي خو هماغه سي نه دي سوي او شونځي مو تر اوسه هم داسې بندې پاتې دي. ما غوښتل چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم خپل ولست خدمت وکړم ځکه زموږ په ولایت کې باندې دغه ځنه ډاکټران ډیر کم دي. نو هم دغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټره جوړ کړم خپل لسته خدمت وکم. په روزګان خو د خپل مرچ کم روزګانین جون باندې ډیر کم زیات دي ځکه د نور ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې هم دغه سي د روزګان یو خور ډاکټره به شت کې دایسي چني. په دې اکله باندې بخیر رواني تکلیف هم را پیدا سوی دي د سر درد هم را پیدا سوی دي د ډیر سوچونو او فکرونو د عمله چې نن به زموږ شونځي خلاصېږي سبا به خلاصېږي خو تر اوسه همدغسې شونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې. موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې. زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه. زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ شونځي ته په حجاب کې کللو. اوس هم په حجاب کې شونځي ته ځو. تر مخه هم په حجاب کې تر شونځي پورې کللو. دا مارت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو شونځي ته به چې نور زموږ شونځي را خلاص کې په انتظار کې دي. مو نه پاته کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه را خلاص کړي.
لبل غاړې ویل پنځمبي د غزنی او میدان وردګ بګډون د افغانستان په بیل ابي لوسیمو کې سخت سیلابونه راوتلي چې مرګ ژوبله هم لري.
د هیواد په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردګو او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمېر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څه باندې لس ولایتونو کې ډېرې وړیاوي شوي چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي
دونه به ووایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او پنځه ماشومان وو او دوه هم لا درک دي مفقود دي.
د ښاغلي مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنی سلګونه کورونه فرعي او اساسي سړکونه سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه او همدار سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلي مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندي شوي لوی لارې بیرته خلاصې شوي او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګو ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل
جلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسان د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سره دا یو ماشوم دا او یو شپکلن انجلۍ ده د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
د ښاغلي رایت په وینا سیلابونو په سید آباد او چاک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمن سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانې هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو و غاز قرباغ او د یک په ګډون په 1200 ولایو کې د سیلابونو لکبله لاسګونه کورونا باغونه کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه لنجدې دوه میاشتو رئیس په پرله پسې ډول روان دي. طبی پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلی مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې نورې مرستې هم وکړي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یو ځل بیا غوښتي د روسیې پر وګړو ویزې بندې کړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرې نه ښودل شي. ښاغلی زیلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیویي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نه شي کېدی چې اروپا دې د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا دې مهمه نه وي چې څوک ورننوځي څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسی کړی.
د اروپای ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی خو د هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه دا ورکړي. د اوکرين ولسمشر همدراز ل لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندل دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څنګه مشر الکساندر دارچيف پرون تاس دولتي خبري اژانس ته ویل چې کله د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرح وړاندې کړي یا د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي نو د مسکو او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې به سخت ضربه وویني او حتی خای پریشي. لبلې خو مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامی سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډ موده وروسته د روسیې لاستول ویدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو منډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې ډیر خبريالان توقيف شوې دي. د خبريالانو له څو ساعتونو نیولې بیا تر څو میاشتو پورې په توقيف کې تیر کړي او یو شمیر له هم زندانی دي. د رسنوي او بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه وایي د وضعیت د بیان ازادي زندې کړي او کډوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخبندي شي. طالب چارواکي د خبريالانو توقيف منی خو وایي قضیه رسنۍ نه بلکې شخصي دي. اسد الله الدین په دې تفصيلي راپور کې له یو کال راهیسې افغانستان کې د خبريالانو عمومي وضعیت تکتنه کړي. خود راپور خبرېدو وړاندې باید یادونه وکم چې راپور د طالبانو د بیا واکمنې دی او کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو مطالبه په لړ کې چمتو شوې ده.
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست سیستم غوښ کې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده. د ستای مې پښت سر ول چک زدن چشمای مې با یو ټیکی سیا
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبريالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقيف د محل کې سي له ازادي رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022م کال د جنوري په 1.3 توقيف شو او درې ورځې په بانک کې تیر کړې. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوی کوي بد خبرې کوي. ویل چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناس وي. ویل چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونی او جاسوسانی لګمه چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو. نو موړې د توقيف د لومړی شپې یو کیسه کوي.
با یک اتاق انداختن، یک اتاق یک سلول بود و در این سلول
زید زندان په یو تنگ خونه کې واچول. په دې سلول ډول خونه کې تشناب هم. ما ته د شپې لوبیا و چړوړی راوړه، لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخو ټولولو په سراغ لل نو وی ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وصیت تېرې کړې. دوی به هر دو ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري. او زه دا تقریبا څلور ورځې او درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلې، بلکې آزادی رادیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقف شوی دی. د توقف شوو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل ویپانه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې لږ تر لږه پنځو نورو توقف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غاګ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبريال چې مونږ خپل غاګ نه خبرو وو ویل
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاته بلاندې بسمنډ زما ک لا پاسه بده زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوچي به ډیر درد را باندې چیرېده. په پلاسه زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به می چې و پښتل ګنامه څه ده ویلې ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبريال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زنه جې دوه میاشتې بندیوم، زندان کې می سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګنامه نه و. اخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګنایم، خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار را نه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون می خبرونه کولې.
د فارین پالیسی خبريال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسه رسنی ذکرې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته وویل که بخنه و نه غواړي زنداني بشي. د خبريالې 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زوره وړې نجونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامي په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال ویل د خبريالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبريالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبرياله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوته کړي. پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سک کال تر همدې نیټې پورې لک تر لګه ديار لس خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال زواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبريالان وجل شوی چې یو د اریانا ټلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د ټلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبري اژانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبريالانو سره د شوی زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خپور شو د طالبانو د واکمنۍ په لاس میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلن پیښې 133 خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د 103 پیټو هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیښو کې 122 هغه د سملاسین ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند او 3 هغه د ګواخ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بیپولي خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګ چیرونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته ویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو پشمیر یو شمیر نجونه چې له تلویزیونونو سره کار کوي هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږي غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبريالان توقيف کړي، خو نوموړی وایي د توقيف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفی اورګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نه ولې اطلاع فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه واځي د ملي امنیت سره
خود خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم